په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم ولس مشر غنی څه ډول سول غواړي
ختمه خشونت
چلو د سات بنسټیز ډول د 23 کلن تاریخوالي پایز موږ اساسي موخه ده نه داسې سول چې د یوې بلې جګړې پیل وي
د سولې ترک ملګری په کابل نن بیا د هدف وژنې دی یوې پیښې شاهدو
زر مربوطات ولسوالي پغمان
د پغمان ولسوالي د کلوټان شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لوري وژل شوی
میرزا ګولا په ورزګان کې طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي
ولر چې یوې په فکر کې چې د پټو کې چې ضرور
راځي متحده ایالاتونه هڅه کوي چې خپل متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي د دې او نورو مطالبو د اوري دوه لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي خو لمړی په مخکې د دې سات مهمه خبرونه ده
نګرهار کې د ماین په وچاودن کې نن دوه تنه وشل شوي او اتلس نور ژوبل دي مو وسلوالو په کابل کې د افغانستان د اسایډ ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاک وواشه او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده بللې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد روشان د دې پیښې په اړه وویل
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې د بری طالبانو کړی دی طالبانو د دې پیشي پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په ورستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د یو شمېر هدفي بریدونو تورې رد کړی دی نامعلومو وسلوالو د افغانستان د اسایډ ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاک وواشه صحاک نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو د کابل د پولیسو ویندوی فرداوس سرامرز د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8:00 او 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیښې په اړه پلټنه کوي
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد
په ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي خو طالبان مسؤلیت نه مني د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلې ده د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری آزادي رادیو ته وویل
احمد آباد ولسوالۍ د مچروبند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې همدې کور باندې برید ترسره کړی وي چې ډېر خوشني سره او باید ووایو چې همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی ده
ځایي چارواکي وایي د برید پر مهال درې تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه یې زیره او کرابیا وه افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی دا خبرونه له آزادي راډیو اوري امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې د متحده ایالاتونو د بندنوی چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي د هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پایله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړی شوي دي ښاغلی بایدن ترون ماسپشین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوی نیټې دوی ونې مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه 9 کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د احصایو مرکز وایي دا هیواد د کرونا وبا له کبله په تیرو 1.5 کلونو کې د بودیجې تر ټولو له ستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یوځای کېدو راپوسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه څرون نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو اساسي موضوع په د هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسېدو او تلپاتې اوربند څرخي. د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. کابل او ننګرهار نن د 2 چاودنو او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدیلې بولي خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خپرېږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یو لنډه ویډیو خپره کړې چې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولي.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په زلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د ښاغلي پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یوځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې ښکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولی دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له 6مې تر ننه یې افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته هم د بحثونو پایله نه ده ورکړي. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لاله وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهی د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جان پساکي پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلی چې د محل ویش لمخې د مئی له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اور بند شي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرکچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانۍ وایي د مرکزي سید ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپېژندو وسلوالو په ډزو وازه شي له خپل کوره د دندې په لور روان و. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرمبولي وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهارشنبه سهار هم لیوي هدفي وزن سره پیل سو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا وو دیرس دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپېژند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و بجې او دیرش دقیقې د پغمان ولسوالۍ د تیلوټانګ شاته د قلعه وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوی. پېښه د کابل د امنیتي ګټې
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل سوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغو اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د یولس تنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهارشنبه سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز ویزون پخوانی ژورنالیست یماسی اوش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغونی ولسو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټي بولي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته وتل او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي ووزل. دغه نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل سول او تر 40 نور ټپیان سول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي وو. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم سوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې سوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې دغه راز د اف ام په 13.5 صافه اواز واوري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولس مشر اشرف غنی لخوا د ولایت د 4000 نوې ښوونکو د بستونو په منځوري سره په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره د دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي ازموینه اخیستل کیږي، خو ډیر لومړیتوب ښځینه ښوونکو ته ورکول کیږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټال 2000 ښوونکو تاړه دی، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نوو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرزالعمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. ښاغلی شینواری ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل ښځینه ښوونکي دي چې د نارینهو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم ښځینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمینه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې ښځینهو ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې ښځینه ښوونکو ته ډیره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لرې پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپلو اولادونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته راشي، ځکه د هغوی استادان یا ښوونکي چې دي هغه نارینه دي. نو د دې وجې نه زه ډېره زیاته غوښتونکې یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه ښځینه ته ورکړي کړي تر څو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کینول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصولو خلاف کار دی. د دوی لډلې اورنګزیب حقیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو غواړي چې 4000 نوو ښوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ به تلو حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یوځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې او غدي زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منون کې خبره ده. خدای بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اغستل او دوی ته به درس ویلي.
دا چې د دغه 4000 نوو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مو مخې ته کېښوده. ښاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي ترسره شوي، خو معمولا د بستونو له اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانیږي د آزاد رقابت له لارې، اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمي توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحې د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینې ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوي منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکي د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونه وړ ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان حکومت د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو لپاره د دوی په تنخواو کې د 2000 افغانیو د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدې کال لپاره د تطبیق وړ ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي، په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله رامست شوی یا پیدا شوی د نور معلومات اوریدلای شي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر اوږدو کلونو راهیسي په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پشم نه جوړېدل.
د اساسي او بشري حقوقو په بلخ پرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې د معلولو او مایوب کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زکری نه د کړي خو هر ورځ په دودیز ډول څلور یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې شپېته کلنه ده، د ورزګان ولایت په ترین کوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا له کلونو کلونو راهیسې په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه یو جوړ زمند په دا ور روسن د دې خصخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخامخ
د شپته کلنه میراث ګل ده. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنۍ ده د کندهار د نیشو ولسوالۍ ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میراثګلې ته دي. میراثګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړي، خو بیا هم هره ورځ له یو شمیر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې، ورځ مې پر کور نه ده تېره کړې. ماشام دی مزګاري ماشام راسي بس چې ماسې ما درک معلوم شي په ټوپه چې راغلې راځي.
میراثګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمرې د ښځو سره په مرسته کې تېر کړي. د میراثګلی په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د ارزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میراثګلی په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میراثګله وایي د شوزو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د ماشومان راځي مالات چې جوړې پرته کړي چې د پرتګي چې ضرورت خسته څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برتمان راځي چې جوړې ویتلې یا په ضرورت وخه.
د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبه به مو یا به یو ځګر به مو خوږېدی یو سر به مو خوږېدی مانا به مو دغه کوله سپیرکۍ به مو خوراک و توره رېړه به مو چې ټوخ به مو کېدی توره رېړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې یا به مو د کوکنار خورې شوې دا به مو خوړې دا زموږ دواوې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراثګلی هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وای لښود سره د دی او نورو د یا نومرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخي متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانی چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو. خو دا دایانې سي دي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي، یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میراز ګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي. دا وایي که یې زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به یې ډېر خدمت کړي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمی و نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن لنن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پروس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتېدو دي، او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډېر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنګټن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته یې له خلکو سره زیاتی نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټپالنې یې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لورې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډله ییزې وژنې په ارتباط د متحد ایالتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډېر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحد ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي، او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولېږدي.
تاسو له پیغامونو
محبوب رحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي راډیو ته ده. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. زما پیغام شریف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو، او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځ ته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل نه په حل کې او د تذکرو کار ته شروع کې نه شته. د کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی هلته مشکلې دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده، دا د اوبو نه لاندې تېرېږي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیپ چې دی هغه دوه انچه پیپ راولي دي، دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیپ کې دي، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. هغه ګرد مش بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکل نهشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیپ ته په چا باندې رسې چې دا عمومي دي، دوه انچه پیپ په شتول دي، په سوو کورونه ترلاندې کړي دي، دا کله دا کورونه وزري. زما د نورو مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وکړي وشي.
ستاسې پیغام
ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د غرمې 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
معلومو وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصائیې د مرکزي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق سهار د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پیت طالبان وشلی او نجده هم دومره نور جوبل کردی. دغه وزارت نن په یوه خبر پانه که ویلی چی دا کسان په فرا، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو که دا امنیتی زواکونو په زوابی بریدونو او نشتو که وشل شویدی. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوزه واکسین ورکړی شوي دي. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ور نه کړه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړی حسین بخش سفری وتوانېده چې خپل روسي سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتې ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه مسکو کې جوړه شوې وه. د هغلي سفری بریا له ستاینو سره مخ شوې او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوي. حسین بخش سفری د افغانستان د آزادي مبارزې له نامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د دغو لوبو د جدول په سر کې ځای لري. ښاغلی سفری په 1989 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیا الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غوراوي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ اورسي لوبنن ترسره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبې کړي چې یوه یې پاکستان او بلې افریقا ګټلې ده. دواړه لوبډلې نن په افریقا کې اورسي یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سیریز یې په بریا تمامېږي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرک ببرکزی زدران ده. ببرکزی سه پا افغانستان که دست ماشومان چه اغوی یا معلولیت لری یا یا روخته استونز لری دیر دی. خو ایتا سو چه پا دی برخه که کار که معلومات شتا دی چه فرزند سمره ماشومان اوست پا افغانستان که دست دی چه اغوی یا روخته استونز یا یا معلولیت لری یا اغوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی.
تروس پور پا افغانستان که چه سروی نده کردی چه سمره دی ذهنی معلولیت لرون که حلک او جلی پی کورونه که موجود دی. دی ارقام نشته. پداسی د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخه چې موږ په هر څوک په وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقوقو او ډیرو حقوقو نور خبر خمن دي. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو